امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8 بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې مهم مطالب لرو، خو اوس پام کړئ د دې سات خبرونو ته.
د خبرونو لنډیز: پرون د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د روسیې د باندنیو چارو د وزیر سرګی لاروف سره کتلی دي. د واشنگتن دی فیصلې چې په سوریه کې به د کردانو د وای پی جی ملیشو ته وسلې ورکړي د ترکیې د حکومت قهر او غصه راپارولې ده. او افراطي مسلمانانو د مصر د سینا د ټاپو په شمال کې د یوې قبیلې لس تنه غړي وژلي دي. د خبرونو تفصیل: د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون په سپینې ماڼۍ کې د روسیې د باندنیو چارو د وزیر سرګی لاروف سره کتلی دي. ښاغلي ټرمپ او ښاغلي لاروف دواړو دا ویلي چې هغوی په دې تاکید وکړ چې د سوریې د جنجال د حل دپاره دې ته ضرورت دی چې دواړه ملکونه په ګډه کار وکړي. په دغو خبرو کې ښاغلي ټرمپ د اوکراین د مسلې د حل غوښتنه هم کړې ده. د جنوري په میاشت کې د جمهور ریاست مقام ته د ښاغلي ټرمپ د رسیدو نه وروسته د اول ځل دی چې هغه د روسیې د یو لوړ رتبه مقام سره مخامخ خبرو ته کښېني. د دغو خبرو نه وروسته ښاغلي ټرمپ ویلي دي چې دغه خبرې ډېرې ښې وې. د واشنگتن دې فیصلې چې په سوریه کې به د کردانو د وای پی جی ملیشو ته وسلې ورکړي د ترکیې د حکومت قهر او غضب راپارولی دی. د ترکیې صدر اعظم لندن ته د سفر نه مخکې ویلي دي چې موږ به د امریکا دغه فیصله ونه منو. هغه وایي چې امریکا په دې هم ښه پوهیږي چې د سوریې کردان یو تروریستي سازمان دی. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي دي چې هغه به په بل هفته کې واشنگتن ته د خپل سفر په وخت کې دغه مسله د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره په ملاقات کې راپورته کړي. هغه وایي چې د داعش مقابله باید د وی بل تروریستي ډلې په لاسونه شي. هغه دا هم ویلي دي چې دغه شان اقدامات به په آینده کې سیمې او سوریې ته ډېر خطرناک وي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپل ملک د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی د مشر جیمز کومی د برطرف کېدلو په باب د خپلې فیصلې نه دفاع کړې ده او په ډېرې سادګۍ یې ویلي دي چې هغه خپل کار سم نه شو کولی. ښاغلی ټرمپ دغه خبرې پرون په سپینو ماڼۍ کې په داسې وخت کې کړې دي چې هلته ورسره د امریکا یو پخوانی د خارجه چارو د وزارت وزیر هنری کیسنجر هم ناست و. په همدې توګه د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس هم د دغې فیصلې نه دفاع کړې ده او ویلي دي چې ښاغلی ټرمپ د کومي د برطرفه کېدلو په باب په ښه وخت کې ښه فیصله وکړه. د مصر امنیتي مقامات وایي چې افراطي مسلمانانو د سینا د ټاپو په شمال کې په محلي قبایلي خلکو باندې په حمله کې لس تنه وژلي دي او دا د هغې قبیلې خلک دي چې د افراطیانو مرکز رقا ښار ته نږدې پوستې هم جوړې کړې دي. عیني شاهدان ویلي دي چې دغه حمله کوونکو د مصر د امنیتي قواوو د موټر نه چې په دې وروستیو کې په جنګ کې د امنیتي قواوو د نیولو استفاده کړې وه. تر اوسه پورې یوې ډلې هم د دغې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د یمن د پلان وزیر ویلي دي چې د ملک 80% خلک د هغه وخت نه چې شیعه یاغیانو په هغه ملک کې د پیژندل شوي نړیوال حکومت او جمهور رئیس نه وغوښتل چې د یمن د پایتخت نه وځي په سختې غریبۍ مبتلا شوي دي. د یمن د پلان وزیر محمد السیدی ویلي دي چې د ملک تقریبا 2 میلیونه خلک همدا اوس سختو عجلو بشري مرستو ته ضرورت لري. ملګرو ملتونو په دې وروستیو ورځو کې د یمن د دغو محتاجو خلکو شمار 19.3 میلیونه ښودلی و. د 1994 کال د مې د میاشتې په 10 نیټه په جنوبي افریقا کې د سپین پوستانو د 16 لسیزو حکمرانۍ نه وروستو نیلسن منډیلا د هغه ملک لومړنی تور پوستی جمهور رئیس شو. سره له دې چې ښاغلي منډیلا د نژادي تبعیض په ضد د خپلې سختې مبارزې له کبله 20 کاله په زندان کې هم تیر کړی وو، مګر کله چې هغه د جمهور ریاست مقام ته ورسېده نو د هغه وخت د جنوبي افریقا جمهور رئیس ته ډېر احترام وکړ او د هغه سره د دښمنۍ په ځای د پخلا کېدنې روغ نیت څرګند کړ. ښاغلي منډیلا په دغه وخت کې د خپل ملک خلکو ته وویل چې په خپله زموږ خلک په سختو جنجالونو کې راګیر دي او د هغې له کبله ملک د سختو مشکلاتو سره مخامخ دی. هغه ویل چې دا یو وخت دی چې دغه زخمونه اوس جوړ شي او هیڅکله به هم بیا زمونږ د ملک په دې ښایسته خاوره باندې داسې یو نظام نه وي چې یو له بل نه بهتر وګڼي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د مرکزي افریقا په جمهوریت کې د صلح ساتونکو عسکرو په یو کاربان باندې حمله غندلې ده.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. اوس په مکرې رپورت ده. په کندوز کې د جګړو له امله تقریبا 2000 کورنۍ بې ځایه سوي دي چې تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده سوې. زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن په دې اړه له کندوز څخه رپورټ لري.
د قندوز قلیزال او د قندوز د خار له نورو هغو سیمو څخه چې جګړې پکې روانې دي په سلګونو کورنۍ بې ځایه شوي دي. د دغو بې ځایه شوو یو شمېر کورنۍ د قندوز په خار کې له خپلوانو کره او ځینې نور یې په یو بل ځای کې میشت شوي دي چې تر اوسه پورې ورسره لومړنۍ مرستې نه دي شوي. د قندوز د ولایتي شورا غړي وایي چې د روانو جګړو له امله یوازې له قلیزال څخه تقریبا 2000 کورنۍ بې ځایه شوي دي چې د دغه ولایت په مختلفو سیمو کې اوسیږي. یوه میرمن چې له خپلو اولادونو سره له کوره راوتې ده وایي چې د جګړې له امله یې ټول کور پریښی دی او یوازې ځانونه یې راایستلی دي. دغه میرمن وایي چې طالبان د شپې ناوخته د دوی کور ته ورغلي وو او له کور څخه یې په وتلو مجبور کړي دي. هغه وایي چې اوس نه پوهیږي چې د کور کومه برخه به یې روغه پاتې وي او که نه.
طالبا گفت که شب و نیمه شب آمد که برای نسخارم پنج رو مثل که جا آمدیم دیگه تفلکام همه افتابی دامی چهار دیوالی هستیم دیگه هیچ دولت نادیده گرفته هیچ نامدن.
طالبان ده نیمش پی رغلا ویلی چه لکور و اوزه 15 ورزی که ایگه چه قندوز ترغلیم ماشومان می هم رسره دی تر و سر رسره هیچ هم رستن نده کدی. یو بل سپینگیره چه ده هم خپل ماشومان لجگلی امن زی تراوستی وای چه ده وست لپاره خوراکی موادو تا ضرورت لری خلا هم ور سرم رستن نده شوی.
آبازه جا خرابه ششتیم خوزوز آبازه ایلام چی بوزو باش ششتیم لی خوراکه زارم لی جاز زارم لی پشه زارم هیچ چلا زارم.
لکور راغلم پا یو کندر که جون کم اوس نه خوراکی مواد لرم او نه بلسه. د قلیزال یو بل ځوان وایي چې یوازې د تن په جامو کې له کوره راوتلې څاروي او نور کورې ډک پریښی دی. ټوله شپه یې پیاده مزل کړی او ځان یې د جګړې له سیمې راویستلی دی.
جګړو ډېر زیات دوام وموندو موږ هم مجبوره شو او د دغه جګړو د لاسه راغلو کندوز ښار ته. اوس موږ هم د شپې شپې رالو ځکه چې د شپې هلته کې حالات لږ شاندې کې برابر شو. جنګ جګړې نه وې ډز ډوز نه و نو د شپې نه راووتو. ماشومان هم و ماشومانو هم په لار کې ډېر جړل ډېرې عذاب کلو. صرف یو جوړه جامع د ځان سره راوړی دي نور حرام که یو شی مراوړی وي ټول عمل تپاتې شوی دي.
د قندوز د والی ویان سید محمود دانش وایي چې اړوندو دولتي ادارو د بې ځایه شوو کورنیو سره د مرستې په خاطر سروې پیل کړي او هڅه کوي چې زر تر زره ورته مرستې ورسوي.
روز قبل جلسه آلت استرار که تحت رهبری موئس
یو ورځ مخکې د بیړنۍ مرسته غونډه جوړه شوې وه او ټول مرستندوی موسسو ته ویل شوی چې باید د جګړو له بې ځایه شوو کورنیو سره مرسته وکړي. په قندوز کې له تیرې یوې اونۍ را په دې خوا د دولت د مخالفو وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې لا هم دوام لري. د خان آباد او قندوز لار تړل شوي خو امنیتي مسؤلین وایي چې دوی د لارې د خلاصون لپاره عملیات پیل کړي دي. په جګړه کې دواړه غاړې یو بل ته د تلفاتو د ورړولو ادعاګانې کوي خو تر اوسه پورې د جګړې په ترڅ کې د ملکي تلفاتو دقیق ارقام نه دي معلوم. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان د ملي تدارکاتو ادارې تر سلو زیات شرکتونه په تور لیست کې اچولی دي. د دې ادارې چارواکي وایي چې دا شرکتونه یې د قوانینو د نقضولو په خاطر د دې ادارې په تور لیست کې شامل کړي دي. په دې اړه پام وکړئ د خبریالي لیمی نیازی رپورت.
د افغانستان د تدارکاتو ملي ادارې د چهارشنبې په ورځ وویل چې تر سلو ډېر خصوصي شرکتونه یې د قوانینو د نقضولو په خاطر د دې ادارې په تور لیست کې شامل کړي دي. د دې ادارې رئیس یا معیاري په کابل کې وی خبرې ناستې ته وویل چې د حکومت مهم لومړیتوبونه له فساد سره د مبارزې په موخه د تدارکاتي نظام اصلاح ده او تر دې مهاله د قراردادونو په برخه کې د 13 میلیارد افغانیو سپما شوې ده. ښاغلي یاري وویل چې د ادارې د 350 میلیارد افغانیو په ارزښت څه باندې 2000 قراردادونه منظور کړي دي. هغه همدارنګه وویل
بیش از 100 شرکت ترسلو زیات هغه خصوصي شرکتونه چې د افغانستان په تدارکاتو کې په یو ډول ګډون کړی وو او یا یې غوښتل ګډون وکړي زموږ په تور لیست کې شامل شول. د دې شرکتونو د وړاندیز او ښه کار ترسره کولو لپاره د ضمانت په میلیونونو افغانۍ ضبط شوي او د دولت خزانه ته سپارل شوی دی.
ضبط شده و به خزانه دولت رفته.
خاغلی یاری وویل چې دا شرکتونه سربیره پر دې چې له داوطلبیو څخه بې برخې شول، لوی سارانوالۍ ته هم د جال او تصویر له امله معرفي شوي دي. د افغانستان د ملي تدارکاتو رئیس وویل چې افغانستان شاوخوا 20% ناخالص داخلي تولیدات لري چې نږدې د هېواد د ملي بودیجې 50% جوړوي. بل لور ته له فساد سره د مبارزې ځینې بنسټونه بیا وایي چې د تدارکاتو ملي ادارې د قراردادونو د شفافیت او حساب ورکونې په سیستم کې لا هم ستونزې شته او دا ډاډ خلکو ته نه ورکول کیږي چې قراردادونو کې څومره شفافیت شتون لري. له ادارې فساد سره د مبارزې شبکه امریکا غږ سره په خبرو کې وایي چې د تدارکاتو د ادارې کړنې تر یوې اندازې د ستاینې وړ دي، خو په ځینې وخت کې داسې شکایتونه هم ترې کیږي چې دا اداره هغو شرکتونو ته یو ځل بیا قرارداد ورکوي چې له دوی سره تور لیست کوي. د دې شبکې مشر خان زمان مرخیل وایي
ځینې قراردادونه اوس هم هغه خلک چې پخوا بلیک لیست شوي ول دوی غواړي چې بیا ورته قراردادونه ورکړي، خصوصا د خاطرۍ د وزارت نه ځینې قراردادونه چې پخوا د هغوی د شرکتونو اسناد دغه شوي وو خو له بده مرغه چې بیا یې هغوی ته فکر کوم چې دوی به په قرارداد په نظر اگر که ما دوی سره خبره نه ده کړې خو دغه یو څه سره ستونزې شته.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د معاونت دفتر په وروستیو کې په افغانستان کې له فساد سره مبارزه د یوې بلې جګړې ډګر تر سرلیک لاندې راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي د افغان دولت لخوا د مالي فعالیتونو مدیریت ښه شوی دی چې د تدارکاتي مالی او غیر مالی او ګمرکي عوایدو زیاتېدو په برخه کې روړتیا رامنځته شوې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او اوس په مکرې دی راپورته د پکتیکا چارواکي وایي هڅه کوي چې کابل ته د تلونکو کسانو لپاره د لارې امنیت خوندې کړي. پکتیاوال اوس مهال له دوو لارو کابل ته تګ راتک لري چې د امنیت لپاره خوندې نه دي. خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورټ را لېږلی.
د غزنی اندړ او د پکتیا زرمت ولسوالۍ چې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ نه دی، پلازمینې کابل او نورو ولایتونو ته د پکتیکا د اوسیدونکو دولتي کسانو د تګ راتګ یوازینۍ لارې دي. زیاتره وخت پکتیکاوال او دغه ولایت نور تلونکي کسان په اندړ او زرمت ولسوالیو کې له طالبانو سره مخ کیږي. په ځینو مواردو کې ګڼ حکومتي کسان له موټرو کوز کړي او تر برمتې نیونې وروسته یې وژلي هم دي. د پکتیکا اوسیدونکو له دولتي مسؤلینو غوښتنه لري چې د یادو دوو لارو د امنیت د تامین لپاره د غزنی او پکتیا له چارواکو سره د تفاهم په صورت کې د دغو لارو په اوږدو کې امنیتي پوستې واچوي.
زمان منور د پکتیکا اوسیدونکو که هغه خلاصې پوستې ولویزي موږ کولای شو د شپې او د ورځې لاړ شو کابل ته یا پکتیا ته هرې خوا تلای شو. مشکلات ټول موږ ته دغه لارو دي دوه چې اوس موږ ته مریضان را پیش شي اوس مقصد مازدیګر نه شو تلی دي او بې امنیتي ډیره د پدغو لارو کې چې امنیت نه یې موږ نه شو تلی. اوس تول پلار کې ولاړې هم د غزنی پلار کې هم د هغه زرمت چې دا پوستې ولویزي انشاءالله د شپې هم تلی شو د ورځې هم.
په وروستۍ پیښه کې چې سمد وړاندې شوی وه د پکتیکا د ملي امنیت مرستیال چې له خپلو ساتونکو سره یو ځای د غزنی د اندړ ولسوالۍ له لارې کابل ته روان وو د طالبانو د کمین په ترڅ کې ووژل شو. تر دې مخکې هم په یو شمېر نورو پیښو کې د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکي چې پکتیکا کې دولتي دندې درلودې په یادو لارو کې طالبانو په نښه کړې او وژلي وو.
د پکتیکا امنیت له همدغو دوو لارو نه امنه ده. همدغه دوه لارې دي چې د پکتیکا د امنیت په برخه کې غټ سرخوږی ده. که د دغو لارو لپاره کوم خاص امنیتي تدابیر جدي امنیتي تدابیر ونیول شي پکتیکا به زه وایم 100% کې امن وي.
د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت وایي چې زرمت ولسوالۍ لارې د امنیت د تامین لپاره یې د پکتیا له چارواکو سره خبرې کړې او هیله مند چې د لارې په اوږدو کې په کافي شمېر امنیتي پوستې جوړې کړي. هغه زیاته کړه چې د لارې د امنیت د پوره تامین لپاره هڅه کوي چې د مرکز کارنې او زرمت ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې لاره پخه هم کړي.
په دواړو اړخونو باندې کار روان دی. موږ هیله مند یو چې په دواړو برخو کې به زر تر زره پرمختګونه وشي او دغه لاره به هم جوړه شي او هم به مسؤونه شي. نو په دې سره به نه یوازې د زرمت دی اوسیدونکو بلکې د پکتیکا د خلکو ستونزې هم راکمې شي.
اوس مهال د پکتیکا زیاتره دولتي مامورین او حکومتي سرتیري کابل او یا نورو ولایتونو ته د تګ لپاره له پوځي کاروانه ګټه اخلي. پا پرته له هغه پر یادو لارو د تګ زړه نشي ښه کولی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان په جنوب کندهار کې روغتیایي مسؤلین وایي چې د هوا له تودېدو سره د پولیو د وایرس د خپرېدو خطر زیات شوی او دوی پر وړاندې نوي وقایوي تدابیر نیولې دي. زموږ خبریال عزیز الله پوپل په دې اړه له کندهاره رپورت را لېږلی.
د کندهار ښار په شکاپر سیمه کې د پولیو محیطي ازموینو د ګوزان د ویروس موجودیت ثابت کړي او روغتیایي مسؤلین یې د اندېښنې وړ ګڼي. د جنوبي حوزې د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر نظر محمد وایي چې په راتلونکو اونۍ کې به د پولیو پر ضد ملي کمپاین هم پیل شي. د زیاتۍ چې په دې کمپاین کې هڅه کیږي چې کورنوي ته په تاوده هوا کې د پولیو ویروس د خپرېدو خطر بیان کړي او کمپاین په مؤثره توګه عملي کړي.
متاسفانه چې تاسو خبر یاست چې په کندهار په ولایت کې یو مثبت کیس لرو، اما بدبختانه په داخلي ورځو کې یو د اوبو سمپر زموږ دا چې موقعیت یې په شکاپر دروازه په خندق په نامه یادیږي، مرکز د ښار دی. البته یو د اوبو سمپر زموږ مثبت دی، نو موږ ډېر په تشویش کې یو چې هم مثبت کیس لرو په دې کار کې، هم د اوبو مثبت پیسه لرو. نو
د پولیو پر ضد مبارزې مرسته کوونکي بنسټونه وایي چې کورنۍ تر بل هر وخت باید د ویروس د خپرېدو خطرات په پام کې ونیسي او خپل ماشومان د ګزړن پر ضد وقایه کړي. په افغانستان کې د یونیسف د ادارې د پولیو د پروګرام وایاند سید کمال شاه وایي چې له طبي پلوه د کال ګرم موسم د ماشومانو د پالج د ناروغۍ د ډېر خپرېدو خطرات زیاتوي.
دا یو ښه چانس دی د ټولو هیوادوالو لپاره ترڅو دوی د دوبی تر رارسېدو مخکې خپل ټول ماشومان واکسین کړي. موږ چې ویروس ته او موږ هلته مثبت پېښې په دې کال کې لرو، نو له دې خطر څخه د ځان ژغورلو یوازینۍ لار همدا د پولیو واکسین ورکول دي خپلو ماشومانو.
عام خلک د پخوا په پرتله د پولیو واکسین له تطبیق سره لیوالتیا ښیي او خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین غوښتونکي دي. دوی وایي چې څو کلونه مخکې ګزړن وهلي ماشومان اوس تنکي ځوانان دي، خو د کورنۍ او ټولنې د اوږو بار ګرځېدلي. د کندهار دلو والي اوسیدونکي عبدالله په دې اړه داسې وایي:
هغه چا چې نه دي کړي هغه د مشکلاتو سره مخ شوي دي. پولیو ته پیر شوي دي، ګزړن ته پیر شوي دي. نو اوس ان شاء الله ول عزیز خلک په دې باندې پوهېدلي دي. هغه د کمپاین او د واکسین او د وقایې لپاره کوم مشکل نه وسره ویني.
د روان میلادي کال پیل راهیسی په افغانستان کې د پولیو درې مثبت پیښې ثبتوي چې یو یې په هلمند، یو په کندهار او بل پیښه هم په کندوز ولایت کې ده. روغتیایي مسولین ټینګار کوي چې د پالج ناروغۍ د مخنیوي یوازنۍ لار تر 15 کلو نقشته ماشومانو ته د پولیو واکسین څاڅکي ورکول دي او له دې لارې وقایه ممکنه ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي کچېرې احساس کړي چې خاورې تر یرغل لاندې ده، له خپل قلمرو څخه دفاع ته چمتو دي. د دغه شورا ویان تواب غورځنګ د چهارشنبې په ورځ دغه څرګندونې د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار ناصر جنجو د خبرو په غبرګون کې وکړې چې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو له جګړې وروسته یې کړې وې. په ورته وخت کې د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون له مخې دغه هیواد مکلف دی چې په افغانستان باندې د پاکستان د یرغل په وړاندې چوپه خوله پاتې نسي. پام وکړئ په دې اړه د ازادي رادیو رپورت.
افغان چارواکو د پاکستان د هغه خبرداري په اړه چې د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو له جګړې وروسته ورکړی تون غبرګون خود او غوڅندنه وکړه چې افغانستان به د هر ډول خطر پر وړاندې ځواب ووایي او له خپل خاورې به دفاع وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت له پاکستان سره د هر ډول ستونزو د هواري لپاره په خبرو او ډیپلوماسۍ ټینګار کوي.
د افغانستان دولت په دې عقیده او باور لري چې اول ټول معضلات همسایي هیوادونو سره د ډیپلوماسۍ د میز وسیله او طریقه باندې حل شي، ولې په عین حال کې د خپل قلمرو د دفاع لپاره او د خپل خاورې د دفاع لپاره پوره چمتواله او پورا مدګی لري.
روستل هغه چې افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې په خپلو کې جګړه وکړه، د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوا د سه شنبه په ورځ وویل چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت باید خپل حد وپیژني. هغه ویلي دي چې د پاکستان اردو له خپلې خاورې څخه د دفاع بیلابیل انتخابونه لري چې د افغانستان لپاره به یې زغمل ګران وي. د تیرې جمعې په ورځ د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونو په سپین بولدک ولسوالۍ کې په ډیورن کرښه باندې جګړه وکړه چې له هغې راوروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې سوې دي. له دې وړاندې هم دواړو هیوادونو څو ځلې د ډیورن کرښې په اوږدو کې په خپلو کې جګړې کړې چې دواړو لورو ته مالي او ځاني زیانونه هم اوښتي دي. د افغانستان د ولسی جرګې وکیلان د دغو ستونزو د حل لپاره د امریکا په منځګړیتوب ټینګار کوي. د دغې جرګې غړی عبدالرحمن رحمان وایي چې د امنیتي تړون د شپږمې مادې له مخې امریکا باید د پاکستان د ښکاره یرغل پر وړاندې خپل سکوت مات کړي.
تېرو وختونو کې ډېرې خطرناکې او شیطاني لوبې کړي دي. نړیوالې ټولنې په دې برخه کې زیات غفلت کړی. د خپل غفلت د جبران لپاره باید په پاکستان هر ډول فشار راوړي. له نړیوالو سره د افغانستان امنیتي او ستراتیژیک تړونونه د همدې لپاره دي. که څوک ورباندې عمل نه کوي نو افغان حکومت دې لغوه کړي.
پاکستان له تیرو څو میاشتو راهیسې په وقفه یي توګه د افغانستان ډیورن کرښې ته نږدې پرتو سیمو باندې راکټي حملې کړې چې یو لړ مالي او ځاني زیانونه یې هم اړولي دي. وروسته له هغې چې افغان حکومت په دې اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړ، خو د سیاسي چارو د کارپوهانو په وینا تر اوسه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دې اړه ځواب نه دی ورکړی. د دغو کارپوهانو له ډلې احمد سعیدی وایي
د تاریخ په اوږدو کې تل وروستۍ خبره ولس کوي. خلک قانون جوړوي، خلک خپل هیواد ساتي او همدارنګه له خپل حیثیت څخه دفاع هم کوي. خلکو ته دې مراجعه وشي. که خلکو ویل چې له پاکستان سره دې خبرې وشي، خبرې دې وشي. که وایي مقابله دې وشي، نو مقابلې ته دې ځان چمتو کړي. هیڅوک نشي کولی چې د ولس د زور مخه ونیسي، خو په یوازې توګه د تړلو دروازو تر شا خبرې خلک رسوا کوي.
د ښاغلي سعیدی په خبره کابل اسلام آباد ته په افغانستان باندې د راکټي حملو په دې خاوره باندې د پاکستان د یرغل د تورخم د دروازې په تړل کېدو او د وسلوالو مخالفانو د رالیږلو په بدل کې ځوابونه ویلي دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
اوچا یا نور نړیوال مؤسسه خپل امار او ارقام میلادی کال پر حساب باندې جوړی او زمنګ شمیرې بیا د بیزای شو شمیرې له ولایتونو څخه اخلو. نو هغه د شمسی په حساب باندې موږ ثبتو چې د کال له پیل څخه تر اوسه پورې 1600 دننه په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو طبیعي حوادثو له امله دوی بیزای شوي، چې دغه 1600 کورنۍ له 3000 څخه ډیر کسان کیږي په مجموع کې.
بله.
او په افغانستان کې د جګړو دوام د دې لامل ګرځېدلی چې د بیزای شو شمیر له 1,000,000 څخه هم واوړي.
بله. میاخیل صاحب، دغه د روس سره چې د بیزای شو کورنۍ او احصایه اخلي، وزارت څومره امغاګره او ساسو لپاره دقیقه شمیره څومره مهمه ده؟
بله، ډیره دقیقه پوښتنه ده. ګورې، د پلانونو د جوړولو لپاره، د تصامیمو لپاره تر ټولو لومړی شی هغه دا دی چې امار ارقام باید موږ ولرو او امار ارقام باید دقیق وي. خو په افغانستان کې د ځانګړي ډول د کډوالۍ په برخه کې دغه امار ارقام که چیرې د ملي ادارو د خوانه وړاندې کیږي او یا هم د نړیوالو ادارو د خوانه، هغه تخمینی امار ارقام دي. یعنی دقیق امار ارقام هغه ستونزې چې زموږ په هیواد کې موجودې دي، هغه نامنۍ چې دي، هغه نامنۍ او ته په پام سره دقیق امار او ارقام هیڅوک هم نشي وړاندې کولای. نو همغږي شته له دغو ادارو سره. خو موږ په څلور دېرشو ولایتونو کې دفترونه لرو او له هغو دفترونو څخه د کډوالو له مربوطه ادارو څخه هر ورځ موږ د بیځایه شو امار او ارقام راخلو. نو دغه کسان چې ما مخکې ویل چې د کال له پیل څخه تر اوسه پورې بیځایه شوي، له دې یو ډېره برخه بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شوي. خو کله ناکله د عزیزینو نړیوالو ادارو د خوانه هغه کسان چې بیرته خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کېږي، هغه مار ارقام دوی نه محاسبه کوي.
بله، اکثره افغان وګړي د کومو سیمو نه بیځای کېږي؟
ښه، هغه ولایتونه چې ډېر بیځای شوي، هلمند، کندهار، ننګرهار، کندوز، د دې تر څنګ هرات کې هم موږ بیځای شوي لرو. خو بیا په دې تیرو څو میاشتو کې په یو شمیر شمالي ولایتونو کې د بیځای شو شمیر ډېر ثبت شوی. موږ سره مثلا په کندوز، بغلان، لغمان کې مونږ به ځای شو ولرو، همدارنګ ننګرهار کې په دې ورسېو کې تازه په کندوز کې شاوخوا 2000 کورنۍ له قلیزال ولسوالۍ څخه به ځای شوې. د 13 ورځ چې مونږ کوم راپور واخیست،
بله،
پینګولک کې د شخص لعمله د افغان او پاکستانی ځواکونو د شخړې لعمله لزرو څخه ډېرې کورنۍ به ځای شوې.
بله میاخیل صاحب، دغه سید غیر مترقبه پیخو په اثر چې کورنۍ بې ځای کیږي، مثلا تاسو څو سیمې مثال ورکړه، داسې په یو سیمه کې چې جنگ او جګړې پیلېږي، وزارت هم زمانه د دې جګړو د پیلېدو سره تیاری نیسي، انتظام نیسي چې که دغه کورنۍ بې ځای کیږي چیرته ځي او څومره څه باید دوی سره وشي؟
په دې برخه کې له پیښو سره د مبارزې عالي دولتي کمیسیون تر 2 ساعتونو پورې دنده لري. کله چې زموږ هیوادوال تازه بې ځای کیږي، د بې ځای کېدو له حالته تر 2 ساعتونو پورې هغوی دنده لري چې دوی ته بشري خدمات وړاندې کړي. دوی په مختلفو ولایتونو کې خپل ګودامونه لري، هغه بشري مرستې هلته ذخیره یي، د زموږ هیوادوالو سره هلته مرستې کیږي. د دې تر څنګ له هغه وروسته بیا کله چې حالت دغه اضطراري حالت نه وځي، بیا د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له یو شمېر ملي ادارو او نړیوالو ادارو سره په ګډه د بې ځای شو کورنۍ سروې ترسره کوي. بیا هغوی ته هغه مستحق کورنۍ پیژندل کیږي، بشري خدمات ورته وړاندې کیږي.
د افغانستان بهر د ماجرینو د جوپا جوپا راتګ سره او دننه په افغانستان کې ځینې سیمو کې چې جګړه روانه ده، خلک بې ځای کیږي په مختلفو عواملو، حکومت څومره د رسیدګۍ ظرفیت لري؟
یو جامع پلان جوړ شوی، هغه ښکلی ادارې چې د نړیوالو رسنیدونکو چارو له وزارت سره کار کوي، د ټولو دندې مشخصې شوې، د بې ځای شو او راستنه شو هغه ټول ستونزې په پام کې نیول شوې، د دې ټولو غوښتنې په پام کې نیول شوې. له هغه وروسته چې موږ دغه پلان ولسمشر ته وړاندې کړو، نړیوال ټولنې به هم وغوښتل شي چې د دغه پلان په تطبیق کې د افغان حکومت سره مرسته وکړي. د دې تر څنګ حکومت هم تیر کال هم یو اندازه بودیجه بې ځای شو او راستنه شو کډوالو لپاره ځانګړې کړې وې. سکالې هم په پام کې ده چې د حکومت د خوانه هم بودیجه دوی ته ځانګړې شي او دوی ته هغه لازم خدمات وړاندې شي.
مننه میاخیل صاحب، کور ودان،
سلامت سه کورم.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
واشنگتن ته چیرمه په یوې سیمه کې د 2 میلیونو په ارزښت د یوې پراختیايي پروژې کار ځنډول سوی او ځکه په سیمه کې د تور پوستانو یو تاریخي هدیره موندل سوی ده. لرغون پویژندون کې څېړنه کوي او وروسته به پریکړه وکړي چې په دې تاریخي ځای باندې ودانی جوړ کړي کنه. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري.
د دې شاته چې تاسو یې نشئ لیدلی، موږ وایو چې ځینې مړي خښ دي.
هاروی ماتیوس وایي د واشنگتن نه د باندې د مځکه یوه هدیره وه او هلته د 19مې پیړۍ په پیل کې افریقایي اصله امریکایان ښخ شوي دي.
آیا هغوی مړی انتقال کړي؟ دا پوښتنه هیڅ نه ده ځواب کړي. که چیرې هغوی مړی نه وي انتقال کړي، نو هغوی به په هغو خاورینو غونډیو کې وي چې ساختماني شرکتونو ورباندې کار پیل کړی او کیسه یې پټه کړې ده.
ماتیوس د هغه ساختماني شرکتونو په اکله خبرې کوي چې په 1960 کلونو په پیل کې دغه څلای جوړ کړی. هغه وایي ساختماني پروژې د افریقایي اصل امریکایانو هدیره پټه کړې ده.
په دغه ځای کې د چینار دوه ونې دي چې زما مور پلار او ما کینولې وي کله چې زه نه کالان وم.
د امریکا د مریلان ایالت په بیتستا سیمه کې دا گاوند چې اوس د ویست بورد په نوم یادیږي د بازارونو او قیمتي کورونو څخه ډکه ده. ماتیوس وایي د 1950 کلونو په آخر کې په دې سیمه کې د تور پوستانو شمیر کم شو.
زموږ د کډو لامل ساختماني شرکتونه وو چې راغلل او هڅه وکړه چې د تور پوستانو څخه هغه ځمکې واخلي چې پکې ژوند کوي. هغه د خلکو د ځمکو د اخستو لپاره هر ډول تاکتیک کاراوه او په آخر کې د تور پوستانو شمیر کم شو او کډو ته اړ شول.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.